آزاده په څپو کې
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلی مکم په دې خبرونه کې د افغان طالبانو او امریکا پر اړیکو بحث کو. په وروستیو کې څو پرمختګونه د دغو دو جهتونو د نږدېوالي سبب شوي دي. کابل ته څه باندې دوې اونۍ مخکې د امریکایي پلاوي سفر، د سفر په ترڅ کې د امریکایي زندانی جورج ګیلزمن خوش کېدل، بیا د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سرونو د ټاکل شویو جایزو لري کېدل، او تازه د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې راپور چې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. د دغو تحولاتو په ترڅ کې په کابل کې واکمن طالبان ټینګار کوي چې په امریکا کې دي د دوی لپاره کونسلي خدمات پرانستل شي. دا غوښتنه او هغه تحولات په څه معنی؟ موضوع د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکسي، په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو له کارپوه اجمل زرمتی سره چېړم. د میلمنو هرکلی کوم. استاد ستانکسي، که له سیاسي پلوه لومړی تاسو د وروستي پرمختګونه وسړي چې د کابل او د واشنگتن د اړیکو د نږدې کېدو په معنی دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته او درنو قدربانو میلمنو ته مو او محترم اوریدونکو ته. اصولا په سیاست کې په یو اړخیز ډول تحول راتګ دوه معناوې لري. هغه دا ده چې یا تشویقي اړخ لري یا د راتلونکو نورو اقداماتو او نورو توافقاتو تمه کیږي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دا اوسنی اړیکې چې رامنځته شوي د ټرمپ د ادارې سره سم رامنځته شوي، که تاسو توجه ولرئ د ټرمپ ادارې کې د دوحې توافقنامه امضا شوه. په هغه زمان کې ټرمپ تلویحا وویلې چې ملا برادر به کمپ ډیوید ته میلمه کړي او ورسره وبه ګوري. معنا دا ده چې تر پندې شاته یا په بل عبارت ډېرې پټې اړیکې له د ټرمپ د ملګرو لخوا له طالبانو سره شتون درلودلی، چې دا د یو ځل بیا هماغه پټ روابط چې ښایي استخباراتي بڼه هم ولري یو ځل بیا رابرسېره کېږي.
استاد ستانک، تاسو ویل چې یو اړخیز روابط، یو ډول دوه اړخیزه نه دي؟ مثلا کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی او طالبانو هم ځینې نرمش شودله.
بس دا چې محور کابل ده، توجه لري چې لا تر اوسه پورې مخامخ په لوړه سطح دغه روابط وجود نه لري، یعنی هغه مساوي حالت چې وجود ولري نه. طبیعي ده چې په یو خوا نه موږ په حقوقو کې یوه اصطلاح لرو چې هغه ته وایو امید په حق ده یا امید به حق. هغه معنا دا ده چې دیو خوانه خو طبیعي ډول طالبان په دې تمه کې وو او دی چې نړیو سره کرار کرار لاړ شي تعامل ته، له یو جهت نه دا امید په حق ده. او له بلې خوانه امریکایان اقدام کوي او یو ډول دغه مات حالت درته غواړي چې بیرغوي. په دې اساس اصولا په پرنسپ کې بله یو اخیز.
بله، مننه سنځي صاحب. زرمتې صاحب، د نړیوالو اړیکو لمخې دا وروستي تحولات د واشنگتن او کابل ترمنځ تاسو ته څنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته همدارز قدرمن استاد ته، استاد او بل میلمه ته، استاد او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دې هم تبدیل ما خولي ورس پیل کړی وي. ګوري که تاسو اجازه راکړئ، دغه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې بس لیکوت سره مولې غوړسته به دا سمه دغه به د پرګماتیک ریالیزم له تھیوري څخه، یعنی له پلاو به دا تحلیل کوم. اول خدای دې چې دغه د امریکایانو او طالبانو اړیکې چې دي، دا ډېر پیچلې دي او جنجالي هم دي. یعنی په ځینو حالاتو کې نږدېوالو طرف ته هم تللي، بیا بېرته پیچلې شوي هم دي. نو درې اړخونه پکې څرخي. یو جګړه ده، تاسو ښه پوهیږئ چې له 2001 کال تر 2013 کال پورې امریکایانو طالبانو خپل منځ کې شدیده جګړه وکړه او شدید جګړه روانه او بیلابیل ستراتیژي ګانې امریکایانو وازمویلې په افغانستان کې او بیلابیل قمندانانو د جنگ د قابو کولو لپاره دی وګمارل. او امبیر او سره طالبانو شدید مقاومت هم وکړ، ورسره د تیر نظام حکم یا جمهوریت په اصطلاح دغه هم یعنی پراخ عملیات سره کړل ترڅو د جګړه قابوسی او طالبان وځپل سي. نو دغه له 2001 کال تر 2013 کال پورې دغه جګړه ایز ماموریت چې د امریکایانو او طالبانو په منځ کې دا تر سره کړل، لږ وروسته مذاکرات شروع کیږي. 2013 کال تر 2016 کال مذاکرات پیل کیږي سي مخکې هم
زربته سب د دې خطر چې وسنی حالت تر شو دا خو هغه د تاریخ برخه ده. وسنی حالت کې تاسو سرنګش کړی
زر ازم یعنی دی هغه دا اوسنی علاقم د سیاسي فلسفي له خوا د تشکی کوم. نو 2013 کال تر 2016 کال ته دوه موافقتنامه امضا شو، له په لږ وروسته په ډیر ژر سره دا مسائل مطرح کوم. 2016 کال څخه وروسته تاسو کوی چې جو بایدن دا تسلیم ول چې ټول هغه کول د افغانستان څخه خلاصي، لږ وروسته چې دا کوم سوال چې تاسو کوی اوسنۍ وضعیت دی چې دغه غوړم چې له سیاسي فلسفي له نظر او خصوصا هغه پراګماتیک ریالیزم چې ډیر مهمه تیوري ده دغه د او دا تشریح کوم. تاسو ګورئ چې په موږ راځو په دې تیوري کې ډیر مهم شی چې دی ملي ګټې دي، او دا ملي ګټې سې دي دغه مطلق هم نه دي. نو په دې معنی چې حکومتونه په ټوله کې یعنی پیاوړي دولتونه همیشه د منافع په لټه کې دي، دوی غواړي چې خپل منافع یعنی هغه ترلاسه کړي، او بیا دغه ارزشي مسایل چې دي دغه ثانوي یعنی هغه ثانوي برخه ترلاسه کوي، یعنی په دوهم او دریم درجه ته د ارزشي مسایل دي. نو په اوسنۍ شرایط کی هم چې دا کوم تعاملات چې دی د امریکایان طالبانو ته یعنی په یو نو باندې د القاعده شبکې په وړاندې د مبارزه او د داعش سره د مبارزه په وړاندې ضرورت ورتلري، او اسلامي امارات طالبان د اقتصادي تمویل لپاره د مرستو لپاره او همدارس د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو لپاره او همدارس هغه کنګل شوی پیسې چې په امریکا کې دي او
په دغه ډول باندې مننه زور مته بله مننه
ضرورت راځه باندې دا تعامل دا رامنځ ته شوی دا
بل چې دا مننه
شریر ضرورت نو ته ویل شو
جان واسب له ډیپلوماټیکو اصول سره سم روسي تعاملات تاسو څنګه ښکار یعنی د واشنگتن او کابل روابط د نشته کې دوه حل کړي
شوی تاسو ته یوه نوټه او ټول هغه څه چې موږ راوړي دا خو نو زه فکر کوم چې د سیم نه ده چې موږ نشو ویلی چې دا ډیپلوماتیک اړیکې نه دي، او نه چې دا یو ډول د دغه اړیکو دی بې له شکه. خو په افغانستان کې خو اوس یو د فاکتو حاکمیت شته، ولو چې زه ورسره موافق نه یم، او تعاملات اوس یو نوی ټرمن پیدا شوی موږ دغه اړیکو ته تعاملات وایي یا ورته کنټاکټونه وایي تماسونه وایي. خو ګورو چې په بطن کې خورا پراخې اړیکې دي د منطقې لوی وادو او د دین نور سازمانونو اړیکې مخکې د ملتونو د اسلامي کنفرانس د نور مرکزونه دا اوسنی حکومت سره خو اړیکې پالي په یو ترتیب. البته په عین وخت کې نه غواړي چې هغه څه پوزیشن چې ګواکې دوی ته کوم رسمیت ورکوي، یعنې دوی سره د یو په ټوله معنا تمام عیارې بین له حکومت یو څه وای بین له دولت یو څه وای اړیکې وکړي خالي ابي پر اساس دي.
بله
تر اوسه پورې دا چې یو غلط دی په لشي ورشي نړیواله ټولنه په یو نو سرګرمي کې واقع ده. ما په نظر هغه دا چې افغانستان خو یو دولت دی، یو تاریخي دولت دی، او دا څه منطقي کولای نشي. افغانستان یو د ملګرو ملتونو د سازمان دی او بل څګر څخه دی، او دا یو تاریخي واقعیت دی. خو په عین وخت کې مسؤلیت د نظام د سوال لاندې دی. موږ ګورو چې دننه په دغه اوسنی حاکمیت کې د طالبانو یا امارتیانو په رقم چې دوی ځان پوزیشن یې دوی په منځ کې هم د دغې په اصطلاح نظام په تړاو ده چې د نظر یووالی نشته. نور هېوادونه خپلو ګټو ته په کتو، رقابتو ته په کتو، جیوپولیټیک ته په کتو
مننه جان باسب. مننه تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړل چې د سیم رقابتونو ته هم په کتو په دې برخه کې به د استاد سانکسی نظر واخلم. سانکسی صاحب ځینې په دې باور دي چې چین له طالبان سره نږدې شوی دی، نو نور قوتونه هم غواړي چې په دې سیمه کې د چین د پرمختګ مخه ونیسي. آیا دا خبره سمه ده؟
نه،
دغه شک نشته چې د چین پرمختګ په خصوص د امریکای متحده ایالاتو په اوسنی وضعیت کې چین یې تر ټولو غښتلې رقیب شمیرل کېږي. امریکایانو ته زیات د منلو وړ نه ده یا د عقل دلچسپ نه ده، او امریکایان به هم حتما دا محاسبه کوي چې که چېرې دا خلاد دوی د نشتون په لوجه نه رامطرح سي نو چین به لا هم له طالبانو سره خپل روابط ژور کړي او تجربې وښودله چې په تېرو درې کالو څو میاشتو کې چینایانو معمولا برسېره پر دې چې له کابل سره اړیکې درلودې وې. طالبان سفیر رسمن په ډیپلوماتیک پروتوکول د چین جمهور رئیس وماله د دوی سفیر خپل اعتماد لیک په اصطلاح د طالبانو رئیس الوزرا تور وسپاره، بالفعل د دوی سفارت فعال ده، قراردادونه کېږي، حیاتونه تګ راتګ کوي. او تر ټولو مهمه دا ده چې په ملګرو ملتونو کې چین معمولا د امنیت شورا کې چې د امنیت شورا یو د دایمي غړو نه ده د طالبانو په پلوي موضوع ګیري کوي. دا یقینا هغه خطرونه دي، هغه د خطر زنګونه دي چې طالبان ابوبکر امریکایان عملا هر ورځ ویني. رندا تشویش باید ورسره وي چې د دوی په نشتون کې یا د دوی په شتون په خلا کې چینایان او حتی روسان، ایرانیان او د دوی نور رقیب هیوادونه په سیمه کې او په نړیواله سطحه کې د دوی وضعیت نه استفاده کوي. طبیعي ده چې دا کیدای شي یوه انګیزه وي د واشنګټن دپاره چې د طالبانو سره خپلې اړیکې نږدې کړي.
مننه استاد صاحب.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو.
زرمته سب تاسو څه فکر کوئ چې د چین ویره له امریکایانو سره شته چې دوی دلته ورنشتي شوی دي، لیکن کبل لورته وګورو دا سوال کپدې ډول وکم، هندیان هم له طالبانو سره نږدې شوی دي، نو بیا چینایان څنګه په طالبانو باندې باور وکي او یا امریکایان څنګه بیا اعتماد وکي؟
ګوري د چین درې اساسي هغه ګټې دي چې په افغانستان کې تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهیږئ چې یو دغه امنیتي هغه کوم تشویش چې د افغانستان په تړاو باندې لري، نو دوی غواړي چې دا خوندي وساتل شي، یعنې په دې معنی چې هغه امنیت په افغانستان
د زرمتی صاحب ټلیفون قطع شو. په دې برخه کې به جان باز صاحب له تاسو توضیح وغواړو، څرنګه څه فکر کوئ چې چینایان څرنګه په طالبانو اعتماد وکړي په داس صورت کې چې طالبان بیا له هم سره نشتې شي ودي او امریکایان څنګه جرأت وکړي چې له طالبان سره نشتې شي؟
یعنی د څه د شیبر ته چې طالب خو یو شبه نظامی دی او تر هغه چې دا ماهیت تغییر ومومي دا به وخت واخلي، دا به نو دوی طالبان نه کنه. خو په عین وخت کې یعنی انصافا که سره د دې چې زه یعنی سم تاسو مولوی نه د تیر منتقد د طالبانو یعنی دا هي ودونه خو هم څرګرلې نه دي، دونه خو هلته خو هم ستراتیجستان ناستي، پالیسي میکران ناستي، ټولې منافع په ډېر شدت او دقت پالي. یعنی د مسلکي نظره زه پوهېږم چې دا هي ودونه کومو څوکو ته ډېر متوجه دي، هماغه چې وخت موږ خپل دولت لپاره کوښښ کوو په هر ترتیب. یعنی طالبانو یو شی کړی دی چې ملموس تهدید یې چین ته مواجه کړی نه دی، منځنۍ آسیا ته مواجه کړی نه دی، ایران ته مواجه کړی نه دی. دا یو واقعیت، یعنی دا کېدای شي چې د ډېرو دا خبره خوښه نه شي، خو دا یو واقعیت دی چې دغه چې یو لاره یا تګلاره یې غوره کړې ده چې ځان نه مواجه کوي هغه ډلې ټپلې چې بې شکه دوی سره په دې جهاد چې دوی ورته جهاد ویلې په هر ترتیب دوی سره وي، هغو ډلو ټپلو یعنی ملموس مخصوص خطر خدا او هیوادو تر اوسه متوجه کړی نه دی. په هر ترتیب یعنی دا حالت چې دوی دغه سټاتس کوو ترتیب ساتلی ده، کیدای شي چې دا به یو څه ووایم یعنی یو ګام دی چې نور هیوادونه ورسره دغه نورو تعاملاتو ته هم آماده کیږي، سیاسي چلند هم ورسره کوي، هغه د اقتصادي اړیکې هم ورسره پالي، تر څو چې دننه د دوی په منځ کې تغییر راشي. ولې پر اسنیت نه پیژني؟ په دې دلیل نه پیژني چې اجماع نشته په دنیا کې او هیڅ هیواد په یوازیتوب یا داسې مستقلانه حاضریږي نه چې دوی پرسته چې دیني او د ټول مسولیت د ټول بار د اخلاقي معنوي سیاسي اقتصادي د بار واخلي په یوازیتوب. کله چې وضعیت په همدې ترتیب روان شي او مخصوصا د بشر حقوقو ته طالبان زړه کوي په افغانستان کې قانون نندي رامنځته شي، دا به یو ډله د هېوادو احتمالا دې ته زړه کوي چې دوی هغه د رسمي پېژندنې تر بریده لاړ شي.
مننه جناب صاحب، مننه. همدغه موضوع مهمه ده چې دوی باید څوک، طالبان باید څوک او نړیوال باید څوک. خدا به وړاندې په خبرونه کې وڅېړو. د زرمتی صاحب ټلیفون بیرته رخ شو. زرمتی صاحب، بیرته مغه پښتنې تکراشم، په طالبانو د سیمه هیوادونه او غرب څنګه اعتماد کولی شي په داسې حال کې چې دوی هر خوا ته لاس غځولی؟
خان تر اوسه پورې خو موږ دا ولیدل چې یعنی تقریبا دا څلور کاله کېږي چې دوی هغه بهرنۍ تګلاره چې ده په ټولو کې په ډېر ټینګار یې په دغه د ریالیزم او اډپټیشن چې ورته وایي، هم د ریالیزم د ملي ګټو پر اساس باندې دوی غواړي چې مخ ته ولاړ شي، او تر څنګ یې نه غواړي چې له نړیوال قدرتونو سره او لوی لوی قدرتونو سره په ټکر باندې یعنی هم واوړي، ځکه دوی له تیر دورې څخه دغه یعنی هغه تجربه ترلاسه کړې هم ده. تاسو ګوري مثلا چین او روسیې سره ډېر ښه اړیکې لري، پیاوړي اړیکې لري، او چین سره ډېر تاکید په اقتصادي پانګونه باندې کوي، سړی امنیتی ګواښونه هم غواړي چې باید په افغانستان کې نوي. او بل د چینایانو له خبره چې موږ راځو، د چینایانو هغه دکتورین بهرنی تګلار کې ګورو، د چین له خبره دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې څوک حاکم دي، د چین له خبره دا مهمه ده چې د دې څنګه ګټې په افغانستان کې مطرح کیږي. او بل دا ده چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې هند هم غواړي چې په افغانستان کې خپل ونډه ولوبوي. البته دا محدود ده، تر اوسه پورې موږ چې ګورو د هند هغه رول په افغانستان کې ډېر محدود ده، یعنی عمره چې چین دومره غواړي هم په اقتصادي ډګر کې هم سیاسي ډګر کې خپل رول ولوبوي، او د هند یعنی تر اوسه پورې ګامونه اخیستل شوي دي، نو وخت ډیر اړتیا لري. نو او بل د بهرنۍ تګلاره چې یو متوازن سیاست تر اوسه پورې یعنی ډېر ټینګار په همدې باندې دی چې افغانستان باید د تقابل مرکز ونه ګرځي، بلکې په تعامل باندې
مرکز
باندې ډېره تګلاره ده چې اسلامي امارات تر اوسه پورې باندې.
مننه. ازادي سپو کې پروګرام لا ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د افغان طالبان او امریکا روابط دي. په بحث کې د نصر الله سنګزی، غوث جان باس او اجمل زرمتی را سره دي. استاد سنګزی، د غبل اړخ ته کراشو، کچرته امریکایان غواړي چې له طالبان سره روابط بهتره کړي، او لکه څنګه چې وایي هم د سي نرم دریزه په یو ډول غوړه کړی دی، طالبان باید څوک دغه سوال ډیر مهم دی چې طالبان باید څوک چې لنریوال سره روابط شي،
لنریوال سره که مشخصا امریکایان سره،
ل اول امریکایان سره بیا لټول نړی سره.
ګورم د امریکایان سره، د امریکایان او طالبانو روابط ز فکر کوم چې په مطلق ډول لا ورزنه چې طالبانو په 2001 کې له امریکایانو سره په دوه کې تګ را تک شروع کړو، لیدلې یو بل سره له هغه ورزنه د قرار شکل نیولې ده. او د ما په عقیده دا روابط سره له دې ظاهرا د بایدن په ادارې کې هم د طالبانو لخوا او هم د امریکایانو لخوا یو ډول کړکیچن خودل کېدل، په ډیپلوماټیک لحاظ ممکن. اما زه په دما عقیده دا ده چې دا روابط شتون درلودلې د په یو شکل د اشکالو، اما اوس راوتلې صحنې ته او دا لږ څه علني شوی ده. بلان دا روابط دما په عقیده امریکایان د خپلو ګټو پسې ګرځي، او طالبان هم هڅه کوي چې یو ډول دا مسله تمثیل کړي. یو مسله چې هغه د ارزښتونو مسله ده، مثلا امریکایان د بشر د حقوقو مسایل په مجموع کې د لیبرالیزم د فلسفه یا آزادیګان چې امریکای په خپل اساسي قانون کې لري، غربي نړۍ په خپل قوانینو کې لري، او د پیروان دي. که تاسو متوجه اوسئ د ترامپ اداره څه په خپل اول دوره کې او څه هم اوس دغه مسلې ته اولویت نه ورکوي. سره د څه پرنسيب کې دا د امریکا په پالیسي کې شامل دی مثلا دا زه فکر کوم دوی خپل ګټه ګوري امریکایان دې ته توجه کوي چې کدا حلال کړي مخکې ما ارزو کړ دا 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 وضعیت دوام کوي دا د موږ په ګټه نه ده د موږ رقیبان منطقه دي رقیبان او نړیوال رقیبان افغانستان تر نوروزی او په وروسته به موږ ته ډېره ګرانه ویل بل خو نه طالبان هم په دې باندې پوهیږي چې دوی د نه پر اسمت پیژندلو هغه ستره معنی د امریکې متحده ایالات دي چې دوی سره په ټکر کې واقع ده او په شکل د اشکالو مختلفو هیوادونو باندې نفوذ خپروي او د دې معنی ګرځي بنان طالبان هم دا دلچسپه وي چې حتی د ځینو امتیازاتو په ورکولو سره دې ته آماده شي چې له امریکایانو سره خپل روابط لا هم نږدې کړي
ستنګزی صاحب ستاسو په دې خبرو کې دې ته مو اشاره وکړه چې یو ډول دغه روابط په خفا کې هم وو په پټه باندې د امریکایانو طالبانو کچیرته دا امداسي وو تهران څنګه په طالبانو اعتماد کړ
ورې د تهران په څو جهاتو کې د ما په عقیده له طالبانو سره ځان نږدې کوي اول مسله دا ده چې طالبان او ایرانیان معمولا په افغانستان کې د کابل کې د تقریبا له ټولو کسانو سره چې په قدرت کې تاریخ خودل د په شکل د اشکال باندې خپل روابط ساتلي مثلا کله چې داوود خان په 1952 کال کې کودتا کوي تر ټولو ورختا دولت او واکمنی د ایران پخوانی حکومت د هغه زمان حکومت ده اما له کابل سره په اجبار سره روابط نزدیک کوي او اړیکې ټینګوي بیا وروسته هم تاسو ګورئ چې حتی د ډاکټر مجید سره پروتو نږدې روابط د تهران وجود لري له مجاهدینو سره فقط په اوله دوره طالبانو کې چې هغه هم طالبان په هیڅ وجه نه حاضرېدل چې ایران سره ځان نږدې کړي او ایرانیان هم یو غلطه محاسبه کړې وه چې شمالي ټلواله کولی شي چې طالبان په مقابل کې ودرېږي اما وروسته د هغه د جمهوریت په وخت سره د امریکایانو ستراتیژیک حضور ناتو ستراتیژیک حضور درلوده خو ایرانیانو له کابل سره اړیکې درلودې دا یو مسله بل مسله دا ده لکه چې ویل کېږي د القاعده شبکې د اوس شو تعداد رهبری په ایران کې بالفعل وجود لري شتون لري دا یو بل مسله ده بل هغه شدید تحریمات او اقتصادي ستونزې چې ایران لري مارکیټ ته ضرورت لري بل مسله دا ده چې په دې دوستۍ باندې ایرانیان حد اقل غواړي چې د طالبانو له تهدید نه خصوصا د بلوچستان او سیستان په ایالت کې ځان مسؤل کړي دغه ټول ته پام کې درلودلو سره حتی که امریکایان یو ځل بیا په کابل کې خپل سفارت پرانیزي او له طالبان سره ډېر نږدې شي نو ما عقیده ده چې ایران به خپل روابط له کابل سره وساتي اما یو شی اضافه کوم چې لکه چې تاریخ او تجربه ثابته کړې ده ایرانیان هیڅ وخت خپل روابطو کې له کابل سره صادق نه وو او دا اوس هم زه فکر کوم چې صادق نه دي د مثال په توګه دم دا اوس د طالبانو د حکومت سلګونو زبده مخالفین مراکز لري په ایران کې او د ایران دولت د هغوی ویزې تمدیدوي نور مهاجر اخراجوي اما هغه مخالفین د طالبانو سره اصلا هیڅ تماس نه نیسي له دې بحث سره دا په دې معنا ده چې ایران خپل ګټه په دې یو حالت کې ویني چې ظاهرا له کابل سره له مجبوریتو له مخې چې لري خپل روابط ساتي اما په اصل کې په هیڅ وجه ایرانیان خوشحاله نه دي دوی په څنګ کې پرته د طالبان له مسلې نه یو افراطي سونی ګروپ په حاکمیت کې وي چې دوی ګټه تهدید کړي
مننه سنګ صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې د القاعده مشران په ایران کې دی راځي د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې روانه اونې خبر شو په یغې کې هم دا ادعا شوې ده او دا خبره شوې ده چې د القاعده مشان په ایران کې دي او دغه راپور وایي چې ایران دغه کسان هڅوي چې د امریکا په ګټو او د دوی په وینا د اسرائیل په ګټو په ضد باندې منسجم او منظم شي او هلته عملیات وکړي او د یغې په ضد باندې لاس پکار شي
آزادی پڅپو کې پروگرام تاودې بحثونه هر پنځشنبه له آزادی رادیو
کبیرته دی هغه مسلې تراشو د افغانستان او د حاکم طالبان او د امریکا تر روابط پوری جان باسه دغه روابط په ارتباط طالبان باید څوک مخکې استاد سنګزی ته اشاره وکړل چې په کابل کې واکمن طالبان په دې پوهیږي چې کچرته امریکا له دوی سره روابط بهتره کوي او حتی دوی که رسمیت او پیژنه نورو ډیرو هیوادونو ته بلار پرانستل شي، لیکن طالبان باید څوک لري د موقع څخه استفاده کولی شي.
اخه که طالبان او چار اوسېږي خو دا یو چانس دی، دی دنه په کور کې هغه چې ښایي چې تغییر راولي په قوانینو کې، په چلند کې، په خپلو پالیسیګانو کې. اما لکه چې مخکې استاد اشاره وکړه، اوس تقریبا ټولو هیوادو ته اوس هغه پخوانی چلند چې یا به ایدیولوژیک وو یا به د کومو دسه لویو هوستنیتو تر بریده به دا روابط نورو هیوادو سره ټینګېدل، اوس هغه دوره بالکل ختمه. اوس نه ایدیولوژی شته، نه کوم خاص هوستنیت شته په بلنوي اړیکو کې. اوس فقط او فقط همغه وچې کلکې منافع ټولې هر هیواد پالي، مخصوصا خو متحده ایالات خو بېرته بېخي لاړه تقریبا دوه قرنو شاته. همغه چیک کپیټالیستي بورژوازي منافع خپلې پالي او هغې به ګوري اوس چې د طالبانو نه کومه ګټه پورته کېږي او تر کومه بریده طالب آماده دی دې ته چې انعطافپذیري وکړي. هغه څه چې دوی د دوهې پروسه کې دوی سره وعده کړې وه امریکایانو سره، همغه څه چې امریکایانو دوی ته واک وسپاره، عملا ټوله زمینه یې دې ته برابره کړه چې طالب په حاکمیت کې راشي. د کوم څلور کال څه صفا په ټوله معنا تمدین کړل، یعنی څه چې مالی قدرت لري طالبان دا همغه هر اونۍ چې پیسې دې کېږي دا خو همغه درسته کړي دا خو چا په پټه نه ده درست. نو په دې ترتیب اوس طالبان څه لارې کا دوی خو په منطقه کې به څومره تعامل وکړي، که چیرې دوی د اوسني تعاملاتو تر نشې سره چین سره، ایران سره، منځنۍ آسیا سره ادامه ورکړي، او دغه د دوی چلند او تعاملات یا معادلات تکر کې شي د امریکا منافعو سره، مخصوصا د چین او د ایران د مخنیوي په تړاو، خامخا چې امریکایان به بل چلند راغواره کړي او دلته کېدای شي چې استقاقونه په شکل د اشکالو رامنځته کړي. اما که چیرې طالبان داسې یو چلند غواره کړي چې د هغې په ترڅ کې د امریکا یو واخنه برخه د منافعو په نظر کې ونیول شي، نو خامخا به بل حالت راي شي. خو دلته بل تضاد هم موجودېږي، که چیرې طالبان ډېر نږدې کېږي امریکایانو سره، خو بیا منطقه همغه د جمهوریت په سره شروع کېږي، بیا هم دلته نور استقاقونه رامنځته کېږي. متاسفانه چې یعنې چیرې خبره د تقابل اوسېږي د منطقې او د فرا منطقې د منافعو په ثبات او په اړوند، متاسفانه چې موږ ښه وضعیت کې ناست وو. ولو که اوس مثلا طالب نه اوسېږي، دا موږ او تاسو اوسېږي، یعنې موږ او تاسو به څه رقم پالیسي غوره کړو. زما نظر دا دی چې موږ لاړ شو، زه پوهېږم چې زه په اقلیت کې یم، چې موږ لاړ شو مطلقې ناپیلتوب، همغه د اعلی حضرت د دورې پالیسي راغوره کړو، بله لاره نه لرم. زما په نظر بله لاره، البته چې د تغییراتو د بدلونو سره سره چې اوس خو هغه د حضرت وخت نه دی، خو غیر د دې چې موږ ناپیلې سیاست غوره کړو، همغه تعقیب کړو او دغه خپل موقف په ملګرو ملتونو کې په شورای امنیت کې تضمین او ګارانتي کړو، لکه چې ترکمنستان کې. بله لاره زه نه وینم، بله لاره ټوله د تقابلاتو ده. امریکا د طالب نه خپله اجنډا غواړي، دا پټه نه ده. هغه داسې غواړي چې پیسې مې درکړي، قدرت مې رسولی، ایران سره به داسې کوي، چین سره به داسې کوي، په دغه لاره به ځي. متاسفانه وګورئ، یو هیواد چې په بل هیواد کې پانګونه ونه لري، ښاغلی شبر، پیسې خپلې بندې نه کړي په اقتصاد، په انفراسټرکچر، د هغې ټول چلند یا استخباراتي دی یا امنیتي نظام دی. د متحده ایالاتو ټول لیدلوری افغانستان خواته استخباراتي امنیتي نظامي.
البته هغه وبخشه جان باسب، امریکا صفتا مخکې د ولسمشر ټرمپ تر راتګ مخکې چې د یو اس ایډ لاري چې کومې مرستې کولې یا نورې بشري مرستې کولې، له هیڅ بل هیواد سره د پرتلې وړ نه دي. د امریکا کومکونه ډیر زیات دي.
منم خو نشته نن خو بلد شو، یو د کوستېتي هغه کومه پروژه چې پیل شوی وه هغه خو تندیل تاسو پوهېږي تقریبا اته.
البته بشری مرستې بشری مرستې سیګار د سیګار مشر جان سوپ کو تقریبا میاشت مخکې په اسپانیا کې په یو غونډه کې ویل چې دا پیسې نه دي بندې شوي.
خو ګورې، زه خو د بشری پیسو په حق غږېږم. اصلا بشری پیسې کومکونه ورکول یعنې هېڅ، ته به د یو چا خېټه مړه کړې، اما ته دا ورته نه ښیې چې کومه ته کار پیدا کولی شي.
خیر، اخو بیا بل باش مننه جان باسر.
دا دا ډیر مهم بحث زه بیا هم ټینګار کوم په غلې شي چې کچیر په بین ملي اړیکو په بین حکومتي اړیکو کې د اقتصاد په وزن سره نه اوسېږي بل هېواد ستا په هېواد کې پانګونه کوي ته په 2004 پیدا نه کېږي هغه ماته تیوري ده چې په بل هېواد کې پانګونه وکړي دغه روابط معنا نه لري
ستاسو خبره دقیقه ده یعنی ستاسو خبره دقیقه ده واقعا چې کچرته یو هیواد په بل هیواد کې پانګونه وکړي بیا د خپل پانګې له خاطر هم لاغه هیواد سره بهتره روابط ساتي مننه جان باسب
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو
یو څو ورځونکو انتظار پاتې دي د دوی نظر به هم راوخلو مهرباني وکړئ ازادي په پوک پروګرام
محترم احمد شبر صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کډرمن اوردونکو وایم خدای پاک دې شروع جوړ وي
سلامات خیر یو سه مهرباني
الله دې خوشاله کړي تاسو مې شنه اوردونکو د حدا تعلیم د هلمند ولایت څخه یو ځانګړي سلام تاسو مې منو ته وایم شبر صاحب محترم د هلمند څخه په اخیری کې وا پښتنم لرمه زما په ټکو رومن نظر باید امریکایان د افغانستان د حکومت سره ورجنه تعامل وکړي د کډل ته په افغانستان کې لوړ ده پاکر دي غربت دي مسکنات دي نو دی باید د مور میره چلن محترم شبر صاحب د افغانستان د خلکو سره ونه کې کډ حکومت سره کوم مشکل لري باید هغه بشری مرستې بنه کې او بل دغه د ملګرو ملتو چوکي چې د محترم شبر صاحب باید موږ حکومت لور کې دا حکومت د ملمنو سره محترم شبر صاحب زما دغه پښتنه ده د جواب کې زما په ټکو نظر محترم شبر صاحب موږ حکومت چي د افغانستان دا اوس پر رسمي پیژند سوي دي په دې پر رسمي پیژند هغې زما په تام په ټکر سره غوري په دوحه کې چې خبرې شروع کولې محترم شبر صاحب امریکای خپل تماته وخړل نو دا چې په ما دغه سره مثال د خبرې دی نو چې کولې چې پر رسمي ته په دې چې ټول ملکونه مثال د خبرې دا واوري په پټه پر رسمي پیژند لیدل دي حضور حکومت ویل دي چې مثال څو کال به تاسو پر رسمي پیژند موږ ګوند خړل د ملکو تام په ټکر زما د خبرې زما په کرو په نظر باندې چې حکومت پر رسمي پیژند سوي دي مالې ملمنو سم دا پښتنه چې دا سبې کبني شبر ته محترم
مننه بل اوریدون کته مخه کو ازادي سپوک پروګرام دی تاسو سره سره است
السلام علیکم شبر سپتا استاد ملمنو او ټول اوریدون کته
وعلیکم السلام
او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام
استاد دایمي اوریدون کای اج تو خیم د بل ولایت شاجول ول فالي
شرحلی
خوشاله سم شبر سپتا له خسر زمينه لرم د وخت نظر ورکو او یو نو ودې پښتنې له ملمنو ځخلو موږ د دې خاورې اوسیدونکو دلته لوي سوي موږ هڅه په سترګو هم وینو او هم له دې دي په خو حالت یو ډول وو وسبل ډول دي البته په افغانستان کې اوس ستري له سره ورنسته اول امنیت ولو که مخالفین وايي و امنیت طالبان خراب کړی وو سه دي حکومت ونیوی امنیت کراسی طالبانو ولی امنیت خراب کاری و خپدی خراب کاری و دادی پا وینا سی افغانستان تا خارجی قواوی اشغالگر قواوی مفکور تر اغلی وی یو چا کور تا سی سو کور سی هغا مجبور دا سی لاسپا پا یو اقدام پوری قیی یو اقدام بقیی نو هغا و سی هغا و لارو ماتی و خور نو خود به خود راغی مخالفین هم و سر و لارو نو دا امنیت دا از مرد فاردی لوی غنیمت دا په خو به خلکو ویل ول کښ کې یو ورځ ام قربان وسی امنیت راسي نو ډیر مليبه نکیږي او د ډیرو خلکو سر به بچي وس الحمدلله څلور کال کې سی وس مرګ جوړ لنسته کوي هم هغه بکره کمي او بل دلته ډیر ستري آبادی کې د کوستی په کانال د زمور کابل کندار لوی لار د پروژې دي د ټول خلک په کار هم بخښ دی او دلته پرمختیاي کارونه هم کیږي او مواد مخدر د امریکا او د ټول نړیوالي ستر غفتنه و دا په کلي توګه نشته نه بودي او د خصوص په اړه کې واځي د تعلیم په اړه کې څنګه ګټه ده سید او طالبان ان شاء الله په بین الملی سطح په سیاسي سطح ولو که مخالفین وای وي طالبان په سیاست نه پیږي بالکل پیږي ور له ټول نړۍ سره روابط ساتلې دي ولو که په رسميت نه دي پیژندل شوی نو هغه په مخ کې امریکا دا شرمیږي او سپاسور نه نشي پیژندای دا تعامل د رسميت بڼه لري لکه څنګه چې اتل سر مهرباني وکول ټول عالمي او بیلګې د دې د سلکه په رسميت کې پیژندل شوی په دې کې خبره نشته نو دا امریکا او لچین د سترو قدرتو سره شر روابط لري ګوره د هيئت راغلي او په دې کې بډیر خبرې مزما له محترم سانګزي صاحب او استاد زخه د پښتنه د سی آی په ټول وطن که با څوک وار لوار طالبان پر رسمیت وپیژني او بل څه دا ترامپ وایي وایي زه خپل سلاوي درته غواړم آیا دا په اخلاقي لحاظ په یو سیاسي لحاظ په یو قانوني لحاظ باندې د دې د دې حق لري کې نه لري او دې بل زور څخه کار واخی او قبل خبرو له ډیپلوماسي څخه کار واخی
مانانه حاجی صاحب یو بل اوریدون کیمرا سره دی د دوی نظر او پښتنه باندې راوخل مهرباني وکړئ ازری په سپوت پروګرام دی
بلیا السلام علیکم محترم ورسنګه جوړه په خیر
وعلیکم السلام مهرباني
مننه زما احمد اشرف حق دوه سکندر ولایت دروندا ولسوالۍ ته ټلیفون وکړشه
بس شو راغلی مهرباني
مننه چې راځم نظر ته محترم شیبر صاحب د ورځې د اساس خبرونه نشرات څنګه سنسته کچې راځمړ د اوریدونکو د پاره برابر شي نو دا بجیر یو خوشحالي زمړ د پاره
اه مننه د دې غم به وخړلس
مننه او ټول اوریدونکو ته سلام شمس الله علی احمد او غولی ته ډیر سلامونه وایم را به سم نظر ته اج توخی صاحب محترم ډیر ښه خبرې وکړلې موضوع د افغانستان یعنی څنګه ما رادیو تعقیب کړل شي یعنی د امریکای ولسمشر وایي چپا
بله هو موضوع صرف ما وغوښتل سو واځي کم درته د امریکا او د طالبانو روابط په سرنګس
بالکل زه چې ګوره دغه اج توخی صاحب محترم ډیر ښه ټکو ته اشاره وکړل دا خو نو زموږ نظرونه دي زه خپل په شخصي نظر سره دا اصل فصل کې ان شاء الله خدای ته امید لرم چې دا ار دولت چې یوازې نه امریکا نور دولتونه الحمدلله زموږ د افغانستان اسلامي امارات او سوراز تربلې مخ پر تک باندې روان دي یعنی کله اقتصاد پر روان وي کله امنیت وي کنور دغه سي پروژې او داسې کاروته ادي وس دي توجه کوي نو ډیر دولتونه به ان شاء الله پر رسمیت وپیژني یو څه نیمګړتیاوي به وي سناسه اوس ګوره خارجان مشتوای شي دا شود حقوق یعنی د اسلامي امارات څخه دي دا غوښتنه لري هغه تر اوسه پښتنه وک په کابل کې د ازمش په کندهار کې وسم دا خوند کوي زه مکتب وته پکات یو رسمي مکتب نه دی لا چې رسمن نړیوال تم دا توجه
خدغه مهمه ده واق دوست دغه ډیره مهمه ده د وطن په همدغه باندې ولاړ وي راتلونکو کلونو کې به څه کو یعنی دغه خبره په هیڅ ډول دی منلونه ده مننه چې خبرونه کې ما برخه را سره واخسته کور ودان بس ملمنو ته ورشم استاد سنگزی او نور ملمنو بخښل چې څه انتظار هم شوی سنگزی صاحب د حاجی صاحب توخي پښتنه تاسو ته راځي
او ما وبردم ول توخي ته نور درو عبدالدول کو ته چوي دل سلامونه او احترامات وړاندې کوم جناب حاجی صاحب زبتا سره نوې خبر شریک کړم چې شیبر صاحب هم او نور محترم دوستان به هم خبر وي چې پرونش په ټرمپ یو مجلس کې چې د خزو مجلس او د وسلو په ارتباط بیا څرګندونه کړي هغه په متفاوت ډول په مخکنی بحث کې دا ویل چې موږ خپل وسلې ل افغانستان نو واخلو یا به د وسلو په مقابل کې د بګرام کې موږ اړه و او پرونش په نوې خبردار چې ټرمپ خپل اظهارات کوي چې خای ممکن موږ دا وسلې واخلو سره له دې چې دا وسلې ځړي شي دي کوم خپل اردو او پاکستان او مدرن وسلې جوړ کړو دا معنا لري چې ټرمپ لا خپل پرونی موزینه راوتلی دی یو دوم د ټرمپ دا خبره ډیر عملی نه ده چې دا په دې وټوالګي چې هغه وسلې به برته را پولیسي به دا وسلې طالبان غوي ته ورکړي بیا د قیمت برته د انتقال مسله څومره ډیر درانه تمامېږي لکه چې په وخت کې امریکایان وتل او موږ په افغانستان کې وو موږ د شاهدان چې امریکایانو ځینې خپل وسلې چې په همدغه شکل چې اوس طالبانو سره شته و چې اکثر د افغانستان د خپلې ملي اردو وسلې د طالبان لاسته ورغړي امریکایانو په بګرام کې په کندهار کې په هلمند کې په ډیرو خپل بيسو کې خپل وسلې تخریب کړي یعنی انتقال ورته قیمت تمام دي زه فکر کوم دا یو د اوس سیاسي فشار د رسمت پیژندلو په اساس باید باید ارزو کوم دا ډېره مشکلې زه وایم چې کوم هیواد به اول تر رسمیت پیژندل خو مخکې ارزو کړي د پیژندل د رسمیت پیژندلو په مسله باندې امریکا د طالبانو د رسمیت پیژندلو تر ټولو لوی خنډ ګڼل کیږي تر اوسه پورې نو اصلا زن اصطلاحات لکه جنباس برت اشاره در لوده بخی نویدی نوی اصطلاحات دی فرزن تعامل یعنی تعامل دیپلماسی که چه مانا تعامل گویا عالی که دیپلماسی که وجود لری شتون لری یا شتون نلری یا دیفکتو دی یا مثلا دائمی دی یا غیر دائمی دی یا تنها یا حکومت بیزنی یا مشخص ویل کیز دی فلانی هواد عضویت یا غیر توب فلان نریواد سازمان که تعلیق را غی یا عضویت دائمی کیگی یا عضویت را اخستن کیگی در حالات روس ای طالبان را تنگ دا اصطلاح دیره که تو پرته کیگی دمان نظر دا روابط بخصوص در هوادو سرطی دی سفارتون و پسط هست روابط وجود داری دما عقیده داده چه دا درست داده چه ناقصه دادن درست داده چه نامکمل روابط دیم روابط دی.
بله مننه استاد سنگزه. زرمته سب دیده لخطر شده بحث بیختر آغون کو چه فکر کوئی؟ د دې لخطر چې په کابل کې د سیاو نظام حاکم وي چې هغه نړیوال پر رسمیت پیژني د هغه لخطر به اوسنی چارواکي باید کوم ګامونه واخلي
فکر یې اول خدام زغوالم دا مسله لګون دی واځي کوم اول دلته دا چې ګوري دا یو ډیر عظیم فرصت دی چې اسلامي امارات ته پلاس ورغلی دی په ټول افغانستان کې لکه مخکې ملمنو هم ورته اشاره درلود او ځینو کسانو غږونه هم پرې ایښي وو فزیکی امنیت تامین دی کوم هغه مخکې چې مثلا افغانستان د تجزیې له ګواښ سره مخامخ و له فساد سره مخامخ و دا شیان ټول ختم شوي دي اوس یوازنۍ څو شیان دي چې دا ولس غواړي که چیرته موږ د ولس غوښتنې په پام کې ونیسو نو زه مطمئنه یم چې نه ټرمپ کولی سي او نه نور هغه مطرح سیاستوال کولی سي چې د افغانستان بیا له کړکۍ سره مخامخ کړي او نه زموږ همسایه هیوادونه هم کولی سي ځکه د ولس هغه ملاتړ ډیر مهم او اړین دی چې د ولس ملاتړ درسره و نو بیا هیڅ هیواد نه خواریږي هغه کومې غوښتنې دي هغه داسې غوښتنې هم نه دي چې فرا قانوني غوښتنې دي اوله غوښتنه همدا د زده کړو مسله ده چې دا تقریبا درې کاله اوسو حتی علما کرام په دې باندې ډېر ټینګار کوي ځوانان په دې باندې ډېر ټینګار کوي خپل افغانان اکثریت افغانان په دې باندې ټینګار کوي چې دا د زده کړو مسله باید یو طرفه سي باید ورته یو میکانیزم جوړ سي اوس خو امنیت ښاغلی اوس خو هغه مشکل نشته دی چې باید په کوم لباس کې باید ولاړ سي یا هغه کوم مخکې چې کوم ځینو حالاتو کې شاید خنډونه به هم و چې کېدای سي صنفونه به باید وویشل سي صنفونه وویشي ترانسپورټ ورته ورکوي د یونیفورم یا کالي چې دي هغه ورته ورکوي په خوندي چاپېریال کې دوی پرېږدي چې خپل زده کړو ته تر دکترا تر کچې پورې باید دوی ورسیږي ځکه که یو هیواد پرمختګ کوي یوازنۍ علت یې همدغه تحصیل د زده کړې دي چې دغه کوی سي چې موږ له سیالانو سره سیال کړي دغه یوه مسله دومه مسله چې زه غواړم ورته اشاره وکړم هغه د ځوانانو ده د ځوانانو د کارموندنې مسله ده چې په دغه باندې زه غواړم ټینګار وکړم ټول هغه وړ ځوانان کدري ځوانان چې په داخل دي هیواد کې دي یا له هیواده بهر دي پرته له دې چې دا په کوم حزب او تنظیم پورې تړاو ولري بګراوند یې باید چک سي چې د افغانستان په تباهۍ کې د افغانستان په ورانولو کې د لاس ونه لري هغه ته باید سیاسي موقفونو کې باید ځای ورکړل سي مهم سي یو ځوان باید وزیر سي یو ځوان باید رئیس سي د خپل مسلک سره سم تاسو وګورئ په نورو پرمختللو هیوادونو کې له روبات څخه کار اخیستل کیږي یعنی یو روبات څخه کار اخیستل کیږي موږ نشو کولای چې له خپل کادري ځواک څخه په داخلي نظام کې د نظام د ثبات لپاره د نظام د پیاوړتیا لپاره دغه څخه کار واخلو درېم مسله ته چې زه غواړم اشاره وکړم چې دا ټول کورنی مسائل دي هغه د تقاعد مسله ده چې ډیری هغه یعنی د افغانستان کې هغه کوم کسانو چې په تیر دولت کې یلی مخکې تقاعد اخیستل وس تقاعد نو ورکول کیږي نو لاز راو سالي مشکلات سره مخامخ دي دغه توجه وسی نو هم باید د زده کړو مسله په ځوانانو باندې راتیرول او دغه تفاوض مسله که حل سي یعنی کورنۍ پالیسی باندې موږ غختلی سي پیاوړی سي نو زه مطمئنه یم چې موږ به بیا بهرنۍ تګلار هم داسې غختلی او پیاوړی وي ځکه تر څو چې موږ کورنۍ پالیسی اصلاح نه سي موږ بهرنۍ تګلار ته موږ نشو تللی دا اوس خدای چې درې کاله وشو چې تر اوسه په افغانستان څخه هیڅ یو ګواښ نه دی متوجه او تاکید هم د اسلامي امارت باندې دی چې موږ غواړو چې یو بی طرفه هغه سیاست چې اندونیزیا کړی هغه سیاست چې هندستان خپل کړی دی موږ داسې سیاست موږ باندې نړیوال سره هم نو هغه ته کېدای شي بیا هم تاکید کوم چې اول موږ توجه کورنۍ سیاست ته وکړو په کورنۍ پالیسی باندې کار وکړو او یو داسې نن او د راتلونکي لپاره داس کړو راتلونکي لپاره موږ باید یو دغه سیاسي حکومت یو موډل د راتلونکو نسلونو لپاره ولر
مننه جنباس ستاسو وړاندیزونه به څه وي چې په کابل کې یو واکمن حکومت لنډیوالو سره عادي او منظم روابط ولري که څنګه مخکې تاسو هغه ناپیل توپ ته اشاره وکړه لیکن ځینې ګامونه چې ترغه وخت پورې خپل کیږي باید څو خپل شي
طالبانی یا اماراتی چارواکی دسی پا دی تکبر پا یو آس سپاردی چه غیر دزان و غیر دخپل و اما اندیوالان و دبل چه ناوری خو ما پا فکر خواهر شبر یعنی دا خلق دی لک پا حوش رایشی دا افغانستان دی و پیجنی یوازی دا طریقتی طالبانی دا سچ دوی پا مدرسو که دا کلی لک زر دی دا خفر فکر فراخ کی لک زر نور مشاورین دی زان تا استخدام کی او دا دنیا او افغانستان تا دی لک زر پا پراخ نظر وګوري دا تصویر دی دا انزور دی لوکی او د افغانستان د کډرونو استفاده وکي هیڅ دنیا به د خپل کډرونو نه نشي پرمختګ کولای به د خپل خلکو نه پرمختګ نه لیدل کیږي د سې نه کیږي چې ته په مدرسې تفکر راشي خدمات را کې نه کیږي امکان نه لري د دې سابقه نشته حتی په مغصد اسلام کې د دې دغه کار چې دوی کوي او دغه چلن چې دوی روان کړی دی دا نتیجه نه ورکوي نو دې کار دې وکړي هغه څه چې ته وویل شول بیطرف افغانان لیکن مسلکی بازار سطح تکنیکی افغانان دی را استخدام کی او پا ده حقیب نتیجه که دی پا افغانستان که یو مسئول ملی او مشروع حکیمیت را بسته کی کچیره در دری کاری خانگیگانی دوی و که خواهل شبر نور تا موک دنیا پر رسنیت و پیجنی که و نپیجنی یعنی دلتا استاد تشریف لری یعنی زدت استوائلشن چه پا بین ملی عریقو که درستی کم انسیتوشن لکه در رسنیت پیجندنی نشتا خو یو عرف را منسته شویده مگر که تچیره دنن پا کور که تین حاکمیت در قانون پر مبنا د ازادي د انساني ابتدایي بشر د بشر د ابتدایي حقوق او آزادیګانو پر مبنا را ایجاد کی او دغه یو دندګی توپ دغه بیهوشي دغه اقراض هرڅه کې نو دنیا د څخه خپل راضي دنیا دلته مشروع منافع لري مونږ په دنیا کې مشروع منافع لرو افغانستان به د دنیا ژوند نشي کولای او دنیا هم تر ډیره بریده زه نه هم چې بیل مونږ به ونشو کړی خو داسې مسایل دي چې بیا د افغانستان نه حلیږي هغه تجارتي مسایل دي هغه اقتصادي مسایل دي هغه جیوپولیتیکي مسایل دي هغه مواصلات دي هغه ترانسپورت دی چې د ډیرو هیوادو دغه مونږ سره تړلي دي مونږ هغو سره تړلي یاسنی دا معاملاتو دا تعاملاتو دا اړیکې به خامخا کیږي خو که چیرې دغه درې کاره دوی وکړي چې قانونمندي رامنځته کړي مشروعیت رامنځته کړي ملي توب په سمه مانا نه په شرکت د سهامي چې پخوا وو هغې ته دې زړه نښتي مونږ هم دغه لږ تر لږه استاد محترم زه پېژنم چې زما چې سپ یعنی مونږ په دا نظر راستو چې په افغانستان کې مشروعیت رامنځته شي ملي حاکمیت رامنځته شي او مسئول شو یعنی باظرفیت کسان رامنځته شي داسې نه کېږي چې ته یو وزیر چې دولسم صنف په مدرسې کې ویلې دی هغه یې ویلې دی که نه دا هم د پوښتنې وړ دی نو هغه به څه وکړي هغه خو به په همدغه ټمبه او ټیله او د خارجي په مرستو په یو ترتیب یو څه به کېږي اما دا خو د یو لرې واټن د خاطره د افغانستان د پرمختګ دپاره نتیجه نه ورکوي تر څو چې ته دلته پلان ونه لرې دلته اقتصادي برنامې رامنځته نه کړي اوس تاسې لاړ شي په دې ټول طالباني حاکمیت کې پوښتنه وکړي د دوی هغه ښه اقتصاددان څوک دی نوم یې څه دی د هغه ټیم څوک دی اوس د شهید داود خان په وخت کې موږ تاسو پیږو چې څوک په نوم د علي احمد خورم دا د افغانستان د پلان او پلانګزاري او د اقتصاد پلار دا برنامه د هغې د لاس لنګې د هغې د مشاوریت د هغې د ټیم د لاندې تیرېدلې هغې پاسولې او سردار داود خان مخکې د هغې ظاهرشاه دا امضا کولې اوس دغسې یو اقتصاددان په دې طالبانو کې څوک دی پس خو نه کېږي چې تمام ورځ زه شریعت خپروم او ښځې مکتب ته نه پرېږدم او دا خو ډېر افراطي او ډېر داسې ابتدایي نظریات چې دي نه باید دا خلک ډډه وکړي په هوش
راشي بیرته که دی بحث هغه سر موضوع ته راشو چې له امریکایانو سره به د طالبانو روابط څرنګه وي تر ډیره په دغه بحث کې ما له تاسو درو سره څخه دا خبره واورېدله چې مشروعیت مهمه ده د نظام لپاره استاد څنګه د مشروعیت لپاره باید کوم ګامونه واخیستل شي
ګورې په بین المللي مناسباتو کې لکه چې جانباسه ورته اشاره درلوده خپل مشروعیت رسمیت پیژندل یو عرف ده، یعنی کوم بین المللی مشخصه قاعده نه ده، ده یو عرف ده چې بین المللی حقوق له منابع نشمیر کیږي خپل عرف. اما دا عرف ډیر اختلاف ده، د روابطو د تامین لپاره رسمیت پیژندل اړین ګڼل کیږي، او هغه د معنا لري چې بیا یو دولت له نورو دولتونو سره په متساوي حقوق باندې په حقوقي لحاظ په بین المللي مناسبات کې داخليږي. د دې لپاره چې دغه مشروعیت رامنځته شي، معمولا په حقوقو کې او په سیاسي علومو کې بحث دا ده چې بهرنی سیاست د داخلي سیاست ادامه ده. نو په دې اساس زه فکر کوم چې لکه چې دوستانو په ډېر ښه اشاره درلودې چې دا مشروعیت باید اول له داخل نه شروع شي. داخل له شروع کېدو لپاره بیا هم په مسلکي لحاظ څو شرطونه دي. اول شرط دا ده چې د قانون حاکمیت رامنځته شي. د قانون حاکمیت کله چې وایو، برسیره په دینی قواعدو چې افغانستان له پخوا نه د حقوقو یوه لویه او ستره منبع دین وا او دا دین دینی قواعد چې په هغه ساحاتو کې چې حتمي ده باید تطبیق شي. دومه برخه خپل داخلي قوانین دي. خپل داخلي قوانين او وزي قوانين هغه قوانين چې د خپل دوه کټګوري لري، یو تعداد داري چې په افغانستان کې په خوانه مطلقاً د اسلام نه اخیستل شوی قوانين دي، لکه د افغانستان مدني قانون. بل باس دا چې د څه قوانين په دنیا کې وجود لري چې هغه ديني نه دي، یعنی هغه اساس او مبنای ديني نه ده، مګر له دین سره په تضاد کې نه دي. مثلا دوستاسو وګورئ چې د ترافیک قانون، د هوانوردی قانون، یا لکه دغه نور قوانين د معارف قانون، دا لدین نه بیا خصل شي، اما لدین شرط مغایرت کې نه دي، د ټولنې د نظم د پاره وجه کیږي. دریم اړخ د قواعدو دا ده چې هغه نړیوال تعهدات چې دولتونه لري، نو اوسنی حاکمیت کله کله هغه تعهدات چې افغانستان حد اقل یو سلو پنځو یا یو سلو څلور کلونه مخکې، یعنی د امان الله خان د دورې نه چې د اول ځل د پاره د ملتونو په ټولنه کې یا جامع ملل یا نیشن لیگ کې د غړیتوب طرحه مطرح کړه، له هغې زمانې نه افغانستان په ځینو نړیوالو تعهداتو پورې ملحق شوی ده او هغه یې منلی دي. دا د زمانو په تېرېدو سره شکل نیولی. دا داسې نه کېږي چې مثلا کله کله موږ د طالبان له مقاماتو د هغوی د ویندویانو له خولې نه اورو چې نړیوال د موږ قواعد ومني او که نه موږ یې نه منو. اوس صحیح ده، تاسو قواعد او داخلي قوانین که چیرې مدون شي، طبیعي ده چې نړیواله ټولنه هغې ته احترام باندې مکلف دي. اما دته پام وکړئ چې دغه قواعد نه شي کېدی چې نړیوال قوانین د ملګرو ملتو د یو غړي هېواد له خوا ټول په خپل ځان تعبیر او تفسیر شي او ومنل شي. بنان د افغانستان ملي تعهدات، بین ملي تعهدات دا یو اصل ده. بنان د قانون حاکمیت دا یوه. بل لکه چې وویل شول، په ایدئولوژیکو نظامونو کې خلک سهم نه لري او هیڅ وخت دا بقا نه لري. افغانستان ډېره ښه تجربه لري د ایدئولوژیکو نظامونو نه. په 1350 کال کې د چپ عناصرو یا د حزب دموکراتیک لخوا له ایدئولوژیک نظام رامنځته شو، موږ ولیدل چې څومره ستونزې یې درلودې، څومره افغانستان ته ضرر ورسوه، په نهایت کې سقوط وکړ. اوس هم د مجاهدینو په دوران کې ویل چې ډېره هڅه وسوه چې ایدئولوژیک نظام رامنځته شي. ورپسې د طالبانو په اول دوران کې اوس یو ځل بیا ایدئولوژیک نظامونه بقا نه لري. په ایدئولوژیک نظامونه کې خلک د سره تنظیمېدلې، یعنی د شک نشته چې اسلام د افغانستان د اکثریت خلکو دین ده او ټولو ته احترام لري، ټولو باندې عقیده لري، د شک نشته. اما دا باید سیاست کې دومره په اصطلاح ور داخل نه شي چې ټول نور اتباع چې په دیو ګوند یو جریان غړي نه دي، هغوی اصلا د ملت په نامه ونه پېژندل شي. بران د افغانستان خلکو ته باید سهم ورکړل شي. دریم مسله دا ده چې د خلکو حقوق باید پرسنت پریزندل سی، آزادیگان پرسنت پریزندل سی، لکه تمر تو ورطه اشاره وسه زیدیر بحث رو بانده نکم. دا حتمی ده کلا چه او دولت پا داخل که اختلی که گی، لکه جنباز یا ورطه اشاره درلو ده، تاس توجه که مقتدر دولتون ده نور دولتون رازی، پیاور دولتون ده اوست طالبان تا ولی رازی زین دولتونه. استاد سورز مخ کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرې په یاد دي چې وویل چې افغانستان اوس سیاسي دولت ده چې طالبان کنټرولوي په ټول افغانستان باندې حاکم ده. بران موږ مجبور یو سره روابط ولرو. دا د خبر ده چې هر څومره حاکمیت په داخل کې اختلافي کې په بنګلي مناسبات کې دغه ونډه زیاتېږي، دغه رول زیاتېږي، دغه اهمیت زیاتېږي. دا غربي نړۍ چې اوس په دنیا کې خبرې کوي دی په داخل کې د خپل ټول ستونزې حل کړي دي اوس بین المللي مناسبات کې خایسته لوبې کوي او قوي لوبې کوي دا یو مسله ده بل مسله په بین المللي مناسبات کې په خارجي سیاست کې لازم ده چې تدوین یو ډول شدت تدوین چې دنیا ته وښودل چې موږ څوک یو دلته دا ویل کېږي چې موږ نور دنیا ته خطر نه یو موږ یو محور اقتصاد سیاست غواړو موږ په افغانستان کې ثبات غواړو موږ دنیا ته تهدید نه یو درست اما دا شیان باید تدوین شي دا باید دنیا ته وړاندې شي د مال نظره مخکې د باندې بحث وسو چې اجازه دې د داټ کډم په آخر کې عرض کړم وخت نیسم هغه دا ده چې تاسو متوجه اوسئ د افغانستان ډېرو موافقو دولتونو لکه د افغانستان شاهي دولت د اعلیحضرت مرحوم ظاهر شاه په زمانه کې یا داود خان په دوران کې یا وروسته نیمه نیم کله ډاکټر نجیب په دې ارتباط هڅې وکړې چې په افغانستان کې د قدرتونو د لوب په منځ کې بیلانس رامنځته کړي یا هغه موازنه رامنځته کړي د دوی د ګټو دا بل لکه چې مشکل وی طالبانو ته چې هم چین په سیمه کې راضي وساتي هم هند راضي وساتي هم ایران راضي وساتي هم روسیه او په نهایت کې غربیان دا وروسته شاید چې نن یا پرون خپور شوی دلته فرانسې کې د لوبون په ورسوانه کې ویل کېږي چې غربي هیوادونو هم په پټه له طالبانو سره روابط خصوصا انګلیس او جرمني شروع کړي دي او د سفارتونو ورکول دا بل مسله ده نو زه فکر کوم چې دا لړۍ شروع کیږي اما دته مدون سیاست په کار ده
مننه استاد سنگزای وخت نور اجازه نه راکې جانباز صاحب لتاسو څخه او زرمتای صاحب لتاسو څخه منندویم چې په دې بحث کې مو برخه را سره وخت